اوردونکو د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه مني وخت ورځې 2 بجې شوې په دې غړي کې به اووري افغان ولسمشر احمد کرزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن سره په کتنه کې په بشپړ توګه افغان دولت ته د بګرام زندان د مسولیت په سپارلو خبرې ترې کړې دا به هم وره چې پاکستان کې اوګره د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې زیاتوالی کړي د مومند ایجنسی د اقرب ډاک سیمې اوسیدونکو په باراني ډیم جوړولو باندې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وای پاکستانی میډیا قبایلي سیمو ته ځکه اهمیت نه ورکوي چې په هغه کې د دوی ګټه نشته او د نن ورځې زما کور زما کلی کې به د خبر پښتونخوا ملازې کلی ته ځو په لومړی ورځو انیسا اجمل ته چې تاسو ته د وخت خبر وړاندې کړي
السلام علیکم او د خبرونو سټی کی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په امریکا لدې لقبل انتقاد وکړ چې افغان حکومت د بګرام زندان د سلګونو افغان کیدیانو په سپارلو کې پاتې راغلی دی. چارواکي وایي په خبري ایجنسی کې ناټو ته سامان وړونکي یو ګاډي باندې برید شوی او په لیبیا د هغه کسانو شمیر څرګند کړي چې تیره اونۍ په بنغازی کې د امریکا په کونسلګرۍ د خونړي برید په تړاو نیول شوی. اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په امریکا لدې لقبل انتقاد وکړ چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د سلګونو افغان قیدیانو په سپارلو کې پاتې راغلی دي. امریکا د روانې میاشتې په لسمه نیټه په رسمي توګه د بګرام د زندان ذمهواري افغان حکومت ته وسپارله او په دې سره یې د دې زندان د ذمهوارو د سپارنې هغه پروسه بشپړه کړه چې شپږ میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون راهیسې پیل شوې وه، خو په داسې حال کې چې د درې زرو په شاوخوا کې قیدیان افغان حکومت ته سپارل شوي، 50 بهرني او لسګونه هغه افغان زندان چې د مارچ له تړون وروسته نیول شوي لا هم د امریکایي پوسټ په بند کې پاتې دي. ولسمشر کرزی پرون په یو بیان کې د قیدیانو په سپارنه کې دا سند د مارچ په میاشت کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د شوي لوسنامې نه سرغړونه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په زیان بللې. پولیس وایي نن په افغانستان کې په لسګونه خلکو د مذهب د سپکاوي په اړه د جوړ شوي فلم پر ضد احتجاج کړی. مظاهره کوونکو د امریکا پر ضد نارې ولګولې، ټایرونه یې اوسوسول او کاڼي یې وویشتل. دغسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې هم د دې فلم پر ضد مظاهرې شوي. بلخوا د لبنان د بهرنیو چارو وزیر عدنان منصور ویلي چې هغه د عرب لیګ عمومي منشي نبیل العربي ته خواست کړی چې د دې فلم په اړه دې په بیړني توګه د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه راوبلي. د امریکا د پوس یو لړپړی کمانډر هغه بریدونه چې د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو ځواکونو کېږي د افغانستان روانې جګړې ته یو مهم ګواښ بللی دی. جنرل مارټن ډیمسي ویلي افغان حکومت باید د ستونزه هغه مره مهمه وګڼي چې امریکایي پوس او چارواکي یې ګڼي. د پینټاګون یا د امریکایي ځواکونو خبري اجانس ته نوموړي جنرال دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې پرستیو کې په زابل ولایت کې د یو افغان پولیس په ډزو څلور امریکایي سرتیري وژل شو. په روان کال کې یو 500 سرتیري د خپلو افغان ملګرو سرتیرو یا د هغو سانو په دسو وجلی شو چې د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې ځای کړی وو. د ریپورټونو لمخې د افغانستان په شرقي برخه کې د ناټو په هوایي بمباري کې اته جنکي او خوځي وجل شوې دي. افغان چارواکي وایي چې د لغمان ولایت په الینګار کلی کې اته خوځو سهار وختي د اور بلولو لپاره لږی راټولول چې دغه بمباري کې پنه ښه شوي. دغه ولایت د صحت ادارې چارواکي وایي چې په جوبل شوو جنکو کې یو لسکلنه جنې هم شامل ده چې روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د جمرود په شاګې سیمه کې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره سامان وړونکي ګاډي باندې برید شوی چې پترس کې د یو ټرالر ډرایور او کلینډر ژوبل شوي. چارواکي وایي چې په 14 کې ګاډي ته هم زیان رسیدلی او ژوبل شوي کسان په خبر روغتون ته رسول شوي دي. د پاکستان حکومت د راتلونکي ورځو لپاره د پټرولو خاورو تیلو او سی این جی په نرخونو کې 6 روپۍ او 2 پیسو پورې د اضافه او د ډیزلو په نرخ کې 1 روپۍ 50 پیسو پورې د کمی نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د اوګره ادارې تر مخه د خیبر پښتونخوا بلوچستان اسلام آباد په ټوهار ریجن لپاره د 1 کیلو سی این جی په نرخ کې 6 روپۍ او 6 پیسې زیاتوالي وروسته نوی نرخ 1.80 روپۍ کړل شوی دی او پنجاب او سند صوبه کې د 1 کیلو سی این جی په نرخ کې 5 روپۍ او 1 پیسو اضافي وروسته نوی نرخ 9.80 روپۍ او 50 پیسې کړل شوی دی. خبرونه د مشال ریډیو نوري. د لیبیا د کورنو چارو وزیر د هغه کسانو شمیر سرګند کړی چې تیرونه په بنغازی ښار کې د امریکا په کونسلګری د خونړي برید په تړاو نیول شوی دی. فوزی عبدل آل ویلي سلور کسان نیول شوي، خو د لیبیا د ملي کانګرس مشر محمد مکاریف له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې د نیول شوو کسانو شمیر 50 ښودلی دی. د کورنو چارو وزیر عبدل آل ویل له 500 ښایي مقصد هغه کسان دي چې د څېړنو لپاره نیول شوي دي.
لا اعتقد ان ال 50 تم اعتقالهم، ولكن ربما هؤلاء يكونوا مستهدفين بالتحقيق.
زه فکر نکوم چې 50 کسان دي نیول شوي وي. خای دا شمیر کسان د لومړنۍ او سیړنو لپاره هدف وو. زما د معلوماتو لمخې سلور کسان نیول شوي، او دلته هم د هغو کسانو لیست شته چې د سیړنو لپاره تر تعقیب لاندې دي. خای له دوی څخه بعد سیړنو یا هم نیول کېدو غوښتنه شوي وي.
په ختیس خار بنغازی کې د امریکا په کونسلګری د تیرې نهې پرواز په داسې حال کې بریدو شو چې په امریکا کې د یو جوړ شوي فلم له کبله چې مسلمانان یې د مذهب ته سپکاوی ګڼي مظاهرې روانې دي. د عراق د بغداد چارواکي وایي چې د بغداد په یو پرامن ځای کې د یو موټر بمی چاودنې له امله سلور عراقیان وژل شوي او لږ تر لږه 11 ژوبل دي. د نورو چارواکو په حواله ویل کیږي چې په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 14 زخمیان دي. ویل کیږي چې په مړو کې د 2 عراقیان پوځیان هم شامل دي او نور عام وګړي دي. د دې پیښو وروسته د ډزو کولو خبرونه هم راغلي دي. د ایران د سپا پاسداران انقلاب ځواک یو جګپړي کمانډان وایي دی په لبنان او شام کې ځینې عالی رتبه سلاکاران لري. جنرال محمد علي جعفري خبريالانو ته وویل د قدس ځواک غړي د اوږدې مودې لپاره په شام او لبنان کې د سلاکارانو په توګه پاتې شوي، خو په دې اړه یې څه خاص معلومات نه دي ورکړي. د خبرونو پای
اوردونکو خبرونه مو د مشالې ډیونه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه غړي کې به واوري په امریکا کې د اسلام د پیغمبر ضد فلم جوړولو وروسته مظاهره پیل شوه چې پکې یو شمیر خلکو ته مرجوب لا اوریدلې. دا قسمه قتل او قتال او تاوتریخوالی ته اسلام څنګه ګوري؟ یو مذهبي کارپوهای
البته په دې کې چې په سفارتکارانو باندې کومې حمله دي د دې اسلامي اقدار بالکل اجازت نه ور، دا بالکل غیر ضروري کار دی، دا غیر اسلامي کار دی، د دې هیڅ قسم گنجائش او جواز نشته.
د مومو د ایجنسی د اقرب ډاک سیمې اوسیدونکو په بارانی ډیم جوړېدو د خوشحالۍ څرګندونه کړې.
دا دلته شړه وه، لکه مطلب دا دی چې زمونږ د سکلو بنوي او اوس شکر دی اوبه بهیږي، ډیم را روان دی، خوړمانم را روان دی او په لختیم را روان دی.
او د نن ورځې زما کور زما کلی پروګرام کې بعد خیبر پښتونخوا ملازی کلی ته ځو.
ملازی یو زوړ کلی دی، د اکبر بادشاہ په دور کې دا کلی سر وهی چې دا بادشاہ دی. ملازی دی ته چې کوم روایت دی دوه قسم دي چې دی ته ملازی ولې وایي. لومړی خبره خو دا ده چې د اکبر بادشاہ دور خو شادل ته یو سړی و چې هغه دا کلی آباد کړی، هغه په ملا بابا باندې مشهور و.
د دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې سره اوسئ. او اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا لځنګړي استازي مارک روسمن سره په کتنه کې په بشپړ توګه افغان دولت ته د بګرام زندان د مسولیت پر سپارلو او له طالبانو سره د سولې پر میکانیزم خبرې کړي. په دې اړه نور تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي مارک راسمن سره په کتنه کې په بشپړ توګه افغان دولت ته د بګرام زندان د مسولیت پر سپارلو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر میکانیزم خبرې وکړې. په دې کتنه کې ولسمشر کرزی افغان لوري ته د هغو 600 افغان بندیانو د مسولیت پر سپارلو ټینګار وکړ چې لا هم له امریکایي چارواکو سره دي. د افغانستان د جمهور ریاست له ارګمانۍ څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر کرزی په دې کتنه کې افغان دولت ته په بشپړ توګه د بګرام زندان د مسولیت د سپارلو مسله له مارک ګراسمن سره شریکه کړه او د هغو 600 افغان بندیانو د مسولیت پر انتقال هم ټینګار وکړ چې لا هم د امریکایي ځواکونو په کنټرول کې دي. ولسمشر کرزی د دې زندان د مسولیت په سپارلو کې ځنډ راوستل د هغه تفاهم لیک مخالف بللی چې دواړو هیوادونو لاسلیک کړی دی. حمید کرزی ویلی د امریکایانو لخوا د افغانانو بند کېدنه د دوستۍ دروهی او هغو تړونونو له دې جملې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند مخالفه ده چې امریکا او افغانستان لسلیک کړی دی. ولسمشر مارک ګراسمن ته ویلي افغانان د خپلو هیوادوالو توقیف کېدل د خپل ملي حاکمیت اړونده یوه مسله ګڼي چې د ستراتیژیکو همکاریو په تړون کې ورباندې ټینګار شوی دی. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت هم د ولسمشر کرزی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ترمنځ د کتنې پاړه یو اعلامیه خبره کړې چې پکې ځینې نورو مسایلو ته هم اشاره شوې ده. اعلامیه وایي مارک ګراسمن په دې کتنې کې له یو خوندي باثباته او نیکمرغه افغانستان څخه د امریکا ملاتړ څرګند کړ او د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو په سپارلو کې د پرمختګ یادونه وکړه. د ولسمشر حمید کرزی او مارک ګراسمن په پرونی کتنې کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته هم اشاره شوې ده. دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې د افغان پوځیانو له منځ څخه پر بهرنیو ځواکونو په ډزو کې څلور امریکایي سرتیری ووژل شول. امریکایي چارواکو په وار وار د دغه سي حمله په اړه چې روان کال شمیر زیات شوی خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ویل کېږي افغان ملي اردو د دغه سي حمله د مخنیوي لپاره ځینې جدي تدابیر نیولي. د ورستیو هڅو په لړ کې د افغانستان د دفاع وزارت د افغان سرتیرو د سوابقو د بیا کتنې پروسه پیل کړې ده.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو کراچۍ ته څنګه تاسو معلومه ده چې د مذهب سپکاوی په موضوع جوړ شوی فلم پر زده په زیاتره د هیواد د نړۍ په زیاتره برخو کې مظاهره روانې دي. همداراز د اتوار په ورځ د کراچۍ شیا مسلک مندونو هم د دې زده مظاهره کړې دي. دغه مظاهره حال د مشال ریډیو خبريال ظفر کرمی راکوي.
د پولیسو په وینا مظاهره هغه وخت د جګړې شکل اختیار کو کله چې مظاهرینو په مولوی تمیز الدین سرک واقع د امریکای د قونسلیټ د ودانې په لور د تللو کوشش وکړو. د مظاهرینو د مخنیوي په مخه پولیسو هوایی ډزې وکړې او اوخ کې بیون کې ګیس یې وکارول. پولیس وای په دغه وخت کې مظاهرینو د قونسلګری په ودانې کاڼي ورول او ځینې مظاهرینو قونسلګری ته د دننه تللو هڅه وکړه چې په دغه وخت کې د پولیسو په ډزو یو شمېر مظاهرین جوبل شوي دي. مجلس وحدت المسلمین ویان علی احمر زیدی مشال ریډیو ته ویلی چې په دغه ډزو کې د دوی یو شمیر پلویان جوبل شوی دی. پولیس چارواکی وای په پیخه کې د یو درجن څخه زیات پولیس سرتیری جوبل شوی او لاریون کوونکو د امریکای قونسلګری مخې ته واقع د پولیسو پوستا یا چوکۍ هم سوځولې ده. د یاد لاریون رستو قهرجنو مظاهرینو د کراچۍ پولیس سړک ایم ای جنا روډ واقع د نمایش چورنګي په سیمه کې احتجاجي ناسته وکړه او سړک یې د ټریفیک په مخ وتړلو. د ژغورنې ادارې وای په دغه وخت کې مظاهرینو د پولیسو څلور گاډو او دوه پېټرول پمپونو ته اور واچولو. مظاهرینو د پولیسو لخوا د نیول شو لاریون کوونکو د خوشی کولو غوښتنه کوله. د شپې تر ناوخته د مظاهرینو او پولیسو چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې وې چې بیا وروستو د پولیسو لخوا د نیول شو مظاهرینو د خوشی کولو وروستو دغه احتجاجي ناسته ختمه کړای شوه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. څه موده مخکې په امریکا کې ځینو اشخاصو د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په اړه یو فلم جوړ کړ چې لقبلې په اسلامي هیوادونو کې مظاهره پیل شوی او د تاوتریخوالي پیښې وشوې. په داسې پیښو کې په لیبیا کې د امریکا سفیر ووژل شو او په قاهره کې پر امریکایي سفارت حمله وشوه. همداسې مظاهره په افغانستان پاکستان کې هم شوي. زیاتره وخت داسې دینی مظاهرو پر وخت خلک له تاوتریخوالي هم کار اخلي او د اولس شتمنیو او ودانیو ته زیان رسوي. د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل په دې موضوع د پیښور پوهنتون له مشر او د اسلامي چارو له کارپوه ډاکټر قبلا ایاز سره مرکه کړې ده. پامیر له ډاکټر قبلا ایاز پوښتنه کړې ده چې د دین له پلوه مظاهره باید څنګه وي او آیا په دې کې د تاوتریخوالي او قتل او قتال اجازه شته؟ نو هغه وایي
فرض کا دا خو ډیر دی عام سره په دې پوریږي چې فرض کا یو مقدس شخصیت وي، فرض کا ستا مور وي، پلار وي، د هغه په شان کې چې څوک داسې قسم جذبات یا داسې قسم تحریرات اظهار وکړي نو ښکاره خبره ده چې مونږ ټول خلک بې صفا کېږي. نو مظاهرې خو چې کوم دي دا خو د هغه یو طریقه ده په کار دی چې باوقاره طریقې سره مظاهرې وشي او خپل خفګان اظهار وشي، دا خو ښه خبره ده. البتہ په دې کې چې په سفارتکارانو باندې کومه حمله دي د دې اسلامي اقدار بالکل اجازت نه ور دا بالکل غیر ضروري کار دی دا غیر اسلامي کار دی د دې هیڅ قسم گنجائش او جواز نشته
خو پروفیسر سپتا سدا غنی چې مظاهره کول هم پکار دي او که څنګه
دا وګوره چې د خلکو یو جذباتي اظهار دی دا غینا خو جمهوری حق ته څوک بده نه شي اشاره کا مظاہرے کو پٹولا دنیا کی کیے گی پا امریکہ کی کیے گی تو برطانیہ کی کیے گی اس لگا سنگے تھے پرتگال کی جو لاکھ خلق راغون شل او غوی د زنا واقعات و خلاف مظاہرے
او پوهان د ډاکټر قبلایا سب تاسو څنګه غنی چې د داسې کارونو په خبرګون کې نورې څه طریقې دي چې خلک یې عملی کولای شي چې خپل خبرګون هم خپل عکس العمل هم ورور رسوي هلته او ستاوان هم ونشي تشدد هم ونشي قتل و قتال هم ونشي
کی خدا دی چې پکار دی چې کوم فارسی عملہ دا هغه ته هم دی لاړ شي چې کوم زمونږ دا سي تنظیمات پی لکه اسلامی کانفرنس هغه هم یو قرارداد پاس کی او دا وای چې را بایات کې چرته مونږ دا غواړو چې دا دنیا دې استوګنې لپاره یو پوره منځ شي نو دا یو بل د مقدس شخصیت احترام پکار دی
مشال ریډیو د حقایقو رابرټ سیرون کې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو اسلام آباد ته د پاکستان حکومت درتلونکو ورځو لپاره د پېټرولو خاورو تیلو او سی ان جی په نرخونو کې زیاتوالی اعلان کړی دی او دغه رنګ د ډیزلو په نرخ کې د کمی نوټیفیکیشن جاری کړی دی په دې اړه د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت اتحادي ډلې څه دریځ لري په اړه یې اسلام آباد نه احمد الله یو رپورټ رالیږلی راځي چې په ګډو ته وښو
بیګا د آئل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټي اوګرا لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرولو په نرخ کې د لیټر په سر شپږ روپۍ او دوه اتیا پیسو پورې د اضافي وروستو نوې نرخ یو سل شپږ روپۍ او دوه اویا پیسو ته ورسېدو د خاورو تیلو په نرخ کې د دوه شپېته پیسو د اضافي وروستو نوې نرخ یو سل څلور روپۍ او اته شپېته پیسو ته ورسېدو د خیبر پښتونخوا بلوچستان او اسلام آباد په شمول پوټوهار ریجن لپاره د یو کیلو سی این جی په نرخ کې شپږ روپۍ او شپږیش پیسې د اضافي وروستو نوې نرخ اووه نوي روپۍ او نهه شپېته پیسو ته ورسېدو او پنجاب او سند صوبو کې د یو کیلو سی این جی په نرخ کې پنځه روپۍ یو اویا پیسو اضافي وروستو نوې نرخ نهه اتیا روپۍ او پنځیش پیسو ته ورسېدو دې تر څنګه حکومت د ډیزل په نرخ کې یو روپۍ او پنځه اویا پیسې کمی هم وکړو او نوې نرخ یو سل دیارلس روپۍ او اووه اویا پیسو ته راورسېدو د پېټرولیم وزارت د مطبوعاتو څانګې مشر عرفان اشرف قاضي مشال ریډیو ته وویل چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونه اوچتېدو وروستو حکومت په دې فیصله مجبوره شو چې پاکستان کې هم د تیلو بیې زیاتې کړي پیٹرولیم مصنوعات په نرخونو کې په اضافه اپوزیشن او حکومت اتحادی جماعتونو هم خبرګون خو دلې دي د مسلم لیگ نون غړی امیر مقام وایي چې حکومت د اضافه فوراً واپس واخلي
مصنوعات او بس انجی کی اضافہ ڈائریکٹ اثر غریب سڑی پریوزی اور اگر دانا جس پیٹرولیم مصنوعات گاڑی کی سوکا چی اگو دا تکلیف شو بلکہ اگر ڈائریکٹلی پروپورشنل دا ہر چیز دا کارخانہ دا کرایہ دا گاڑو تو لگے بنے بیس تھی اور اگے سر ڈیر دے مہنگائی طوفان رازی کم از کم دو تدا سے کنٹینیوسلی گرانول نو بغار جمع دا پارٹائی کلیر کٹ سٹانس ہے جی فوراں دا اضافے دی واپس والی
دا عوامی نیشنل گوند سینئر نائب صدر سینیٹر حاجی عدیل وائی چی حکومت ہر ہفتہ دا پیٹرولیم مصنوعات نرخونو کې اضافه کوي کم چې اولس سره سراسر زیاتې دي په کار د چي حکومت دا پالیسی بدل کړی د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې سینیټر غلام علي د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه په حق لوایي
حکومت چې کم دا نرخونه زیات کړل دا عوام سره زیاتې دي او اوس خو په اصل ورمو ورځ یا پنځم ورځ باندې هغه د تیل ګرانی سی این جی ګرانی او ګرانی اسمان ته ورسېده نو دې باره کې به اواز اوچتو او دا عوامو سره ظلم دی او موږ وایو چې حکومت دې خپل کرپشن ختم کړي او دا تیلو قیمت خپل سطحې کم کړي
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې ملک کې د ګرانی شرح د مخکې نه زیاته ده او که حکومت هر هفته د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کوي نو غریب ولس ته به ژوند تیرول ډېر ګران شي شي
کم چې انرژي سورس دي کارا پټرول دي کارا ګیس ته د دې کله چې قیمتونه سیوا شوي په دې کې شک نشته چې عام ولس په ژوندۍ باندې باندې ډېر خراب اثرات دي ځکه چې د دې سره ترانسپورټیشن کار سیوا کیږي دا شانتي چې کم ان فوټ انډستري یوز کوي دا غي هم کار سیوا کیږي بل د خلکو چې کم پرچیزینګ پاور ته موږ هغه هم د دې سره دباو شي کله چې هغه دباو شي د روپۍ قدر هم د دې سره کم شو او څومره چې د روزمره د استعمال شي ځنه دي هغه ټول قیمتونه د دې سره سیوا کیږي
یاد دی وی چې حکومت د روانې میاشتې په لسم نیټه د پېټرول او سی ان جی په نرخونو کې 4 روپۍ او 15 شپېته پیسو پورې کمې او د ډیزل او خاورې تیلو په نرخونو کې 3 روپۍ او 9.5 پیسو پورې اضافه کړې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د احمد الله رپورټ اوریدو. اوس پېښور ته څنګه تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې وړاندې د خبرو پښتونخوا په کوزدیر کې د سلک د غاړې خخ شوی بمی چاودنې له کبله یو شمېر خلکو ته مرګ جوړه اوریدلې وه. دا چې د خیبر پختونخوا او د سره اړوند قبایلی سیمو کې د بارودي سرنګونو او د سړک د غاړې خخو بمونو پاړه نړیوال قوانین څه دي او آیا د ځای خلکو د پوهې لپاره د پاکستان حکومت څه پلان لري او کنه، په دې اړه زمونږ همکار مجید بابر یو رپورټ برابر کړی. راځي چې په ګډه ورته وښو.
د خیبر پختونخوا د کوزدیر په جندول سیمه کې د سړک په غاړه خخ د یوې بمی چاودنې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. دا سړومبی ځل نه دی چې په یاد شوي او هغو قبایلي سیمو کې چېرته چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات کوي دا ډول مرګ ژوبله رامنځته کیږي چې وجه د سړک د غاړې خخ بمونه او یا هغه چاودیدونکي توکي وي چې شرخه خو د سیمو کې پریخي او یا خخ کړي وي. په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه او د قبایلي سیمو لپاره د امنیت پخوانی سیکرتر بریګیډیر محمود شاه وایي چې د دوو ملکونو ترمنځ د کله هم وسلواله شخړه پای ته ورسي نو د نړیوال قانون تر مخه بیا په جګړه کې ښکېل حکومتونه یو بل ته د غوړېدلو بارودي سرنګونو نقشې ورکوي چې عام ولس ته څه زیان ونه رسي. خو د محمود شاه په خبره موجوده شخړه کې د دغه نړیوال قانون خیال نساتل کیږي.
ماینونه او دا ای وی د دې باقاعده چې کله دو ملکونه جنگ کوي او د جنگ نه پس چې کله فوجونه واپس وي نو یو هغه ماینونو نقشه ورکوي او دا چې کندینو طالبان دي خدای وغري دي نو دوی خو اصول مسل له جنگ نه دی نو دوی به خخ کي او هغې معنی که ماشوم پکې خوده که زناور پکې خوده زنانه به خپل کې خدا نو په فوج کې کله جنگ کوي نو هغه خو یو بل فوج خلاف کوي او هغه همیشه دا کوشش کوي سیول آبادی په دې معنی اثر ونه لري. نو دا مسله ده چې دا خلک داسې پوهېږي او خلکو ته اهمیت داری چې خیال کوي په دې علاقه کې که تاسو ته داسې ځای ښکاري چې نه وي کینستري شوي بیا پرې خوراک جوړي شوي بیا پرې سواښه مخه پراته وي نو هغه خیال کوي چې داسې ځای ده بوټي مه وړئ.
په خیبر قبایلي سیمه کې د پوځ یو ویان میجر فضل مشال لیډیو ته وویل چې کله هم وسلوال طالبان د پوځي عملیاتو نه پس په شا کیږي نو بیا په هغو سیمو کې د سړک د غاړې خخ بمونه او بارودی سرنګونه پریږدي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان پوځ د عام ولس د خبرتیا او پیژندګلو لپاره کوم پروګرام لري نو میجر فضل وایي
مونږه وخت په وخت دا ډول کمپاین چلوو. خلکو ته د پمفلیټونو او نورو وسیلو د لارې دا وایو چې د سړک د غاړې د خخو بمونو او بارودي سرنګونو نه به ځان څنګه ساتي او ورته د دغه چاودیدونکو توکو د پیژندګلو نښې هم خایو. خو مونږ په دې لړ کې یو باقاعده پروګرام نه لرو ځکه چې مونږ زیاتره وخت په عملیاتو کې مصروفه یو.
دا چې په خیبر پښتونخوا او د سراړوندو قبایلي سیمو کې کومه وسلواله شخړه روانه ده آیا په هغې کې د بشری حقوقونو او نړیوالو قوانینو خیال ساتل کیږي او کنه؟ د پاکستان د بشری حقوقونو د کمیسیون یو مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي
دا خوځي دا سره چې کمزه کې ملټری اپریشن خوشي نو قانونن د هغه آرمی چې هغه کومه علاقه صفا کی نوړمبنې کار د دې داوی چې نور خلک هغه ځای ته را بلی خپل کورونو ته کلو ته چې اول د دې د ماین کې دي مدې دا صفا کی ځکه چې عام خلک چې دي هغه د ماین د خښو مدې دا غي په شکل دا غي په ترتیب دا غي په ټکنالوژي په غي خنه پوي هغه یا د کیلو نه په شکل یا د فروټ په شکل کې یا د بل څه په شکل کې نو دا علم او دا په دې سره دا نو په کار کې را دی او زه نه پوهیږم چې را دی کې څه وځي نو اوس په ورخه چې څومره دا شوی نو ښکاري دا چې دا
بریگیڈیئر محمود شاہ دا هم وای چې عام ولس له پکار دی چې په خپل چاپیریال نظر ساتي او خپل ماشومان او خوځو ته هم دا پوهه ورکړي چې څنګه به د بارودوي سرنګونو پیژندګلی کوي او د سړک د غاړې خښ شو بمونو نه به ځانونه خوندي ساتي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
پاکستان د هغه خبرو تردید کړی دی چې ګینې د جوهري موادو په کاچاکو کې بنظیر بټو یا پیپلز ګون ککړ دی. دا بیان د پاکستان جوهري ساینسدان ډاکټر عبدالقدیر خان د هغې مرکه وروستو خپور کړی شوی دی چې پکې نوموړي تور لګولی وو چې دا هر څه هغه په یوازې ځان نه دی کړی. پاړی نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض موسی خیر لکوي.
د ډاکټر عبدالقدیر خان د مرکه وروستو د پاکستان خارجه دفتر یو تردیدی خبر پاڼه جاری کړې ده چې پکې ویل شوی دی پاکستان د ایټم نه خورولو په لوز کلک ولاړ دی او دا خبره په کال 2003 او 2004 کې تصدیق تر رسیدلې ده چې د جوهري توکو په کاچاک کې یو پاکستانی حکومتي وګړی هم نه دی ککړ. خبر پاڼه زیاتوي چې دا کار د یو تن ذاتی فعل کیدی شي. په دغه اړه مشال ریډیو هڅه وکړه د جوهري ساینسدان عبدالقدیر خان سره تماس ونیسي خو هغوی په دې موضوع د خبرو نه ډډه وکړه. بل طرف ته یو بل ساینس پوها ډاکټر پرویز هود بینا چې کله مشال ریډیو دا پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکن ده یو تن په یوازې سر جوهري ټکنالوژي یا مواد بل یو ملک ته ورکړي، نو هغه وی چې داسې کیدی شي. د ډاکټر عبدالقدیر خان په بیان پرویز هود بای وایي
اول
دو ویلی چې دا ما یوازې کړی دی، بیا یې وویل چې زه مجبور کړی شوی وم او دې کې را سره بعضی فوزی جرنیلان هم شامل وو. وسوی چې بنظیر بوټو هم پکې را سره ملګری و. زما په خیال دا هر څه عبدالقدیر خان د خپل ځان د پاره کړی دی او تاسو نن وګورئ هغه سره څومره مال دولت دی. بل دا چې هغه یو سیاسي سوچ هم لري، نو ځکه غواړي چې خلک ځان ته راواړوي.
د یادونه وړ ده چې د ډاکټر عبدالقدیر خان په بیان د ایوان صدر نه هم تردیدی خبر پاڼه جاري شوې ده. دا د هم یادوي چې څو ورځې وړاندې نوموړي ساينس پوها یو ذاتي مت ټي وي سره مرکه کې تور لګولې وو چې د جوهري توکو په کاچاک کې ورسره پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو هم شامل وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د ریاض موسی خیل رپورټ اوریدو. او اوس هم یو بل رپورټ لرو. پښتانه او بلوچو ملت پهلوای چې د پاکستان په مرکزی رسنیو لکه ټلویزیونونو او اخبارونو کې په قبایلي سیمو کې د ترګري او د بلوچ بلتون غوښتونکو په مسلو ډیر رپورټونه نه خپرول کیږي. د وړو قومونو سره او دوی د وای چې دا د وړو قومونو سره تعصب خای او له مرکز څخه د دوی د جدایي او خپګان سبب کیږي. بجګواخ په جړې رپورټ برابر کړی. راځي چې په غړي ورو
په داس حال کې چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې ترهګری ډیر پښتانه وژلي او متاثر کړی دي. کارپوهان وایي په پاکستانی رسنیو کې په ډیره او ژوره خبره نه کیږي. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي په پاکستانی رسنیو کې د قبایلی سیمو او پښتنو د مسایلو له کوریج یا پوښښ څخه مطمئنه نه ده.
چې کوم مینستریم میډیا دا نوغه فل ریټینګز لکار کوي، هغه کارپوریټ میډیا دا، هغه رایټ وینګ میډیا دا، او هغه خپل ریټینګز ته ګوري. کوم فاټا علاقه ده یا د پښتونخوا علاقې دي، نو هغه کې د دې ریټینګز دومره ښه نه راځي، نو هغه یې نشر کوي. بل دا ده چې هلته کې دومره کنټرول سي په میډیا باندې. یو جرنلسټ کوم دی، نو هغه تګ اوم دې علاقو کې ګران وي. فاټا کې موږ څخه انډیپینډنټ جرنلسټ نشته دی چې هغه خپل رائے راړي. نو زه خو بالکل مطمئنه نه یم.
د بلوچ نېشنل پارټۍ یو مشر او د پاکستانی پارلمان مخکنی غړی سنا بلوچ بیا وایي چې بلوچستان کې د پاکستان څخه د بیلیدو خبرې کیږي، خو دا مسله لا هم د پاکستان په مرکزی رسنیو کې سما نه رپورټ کیږي. نوموړی د دې وجه په رسنیو د پاکستان د پوزي اسټابلیشمنت اثر رسوخ خي.
پاکستان چې یتن کومونه دی پرس نیشنز دی، د دې بارا اسټابلیشمنت د سلویس کال کې دی، پیزوس کال کې دی، غیر نریټیو ډیولپ کړی دی. دوی ډیسکس کوي دوی وایي چې به سل کال مرسو، لیکن دوی دا خبره نه کوي چې ولې مرسو. موږ کوشش ډیر کوو، لیکم کوشش کوم په انګریزي کې یا په بل زبه کې په دوی شو باندې، نو ډیر مشکل دي چې ځای پیدا کړي په پاکستانی میډیا باندې. زما یو یو آرټیکل دوه میاشتې انتظار کوي په لاین لائن باندھے دوی بیا آرٹیکل تا بیا ایڈٹ کیو بیا خپل اخبار کیو زے کشنی زے راکی سل نزیات ٹاپ نیوز پیپرز دی ریڈیوز دی ابل کمیونیکیشن دی اگے کی چے پلوچستان بخ گورے الان کی تم نزیات ظلم نزیاتی را روان دی اگے کی یو اس ماشاءاللہ لس منٹ شل منٹ یا دیش منٹ چدی دی بلوچستان خبر کی
په اسلام آباد کې د پاکستان تر ټولو لوی میډیا ګروپ جنگ سره تعلق لرونکي د نیوز انګریزي اخبار مرستیال ایډیټر مهرین زهرا ملک مشال ریډو سره په خبرو کې دا ومنله چې د پاکستان مرکزی رسنۍ د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان په اړه هغه څه ډیر رپورټونه نه خپروي لکه څنګه چې د پنجاب په اړه نشروي.
بلوچستان کې خوبته د رپورټ کولو په اړه ډیر احتیاط کوي، د تختول کېدی هم شي، له هرې خوا پرتا نظر وي، د امنیتی او جاسوسی ادارو هم او د بلتون پالو ډلو هم. دا هم د چپدی سیمو کې معلوماتو ته لاسرسی نه کیږي. بلستون زدادا چې دلته د امنیتی او قبایلی چارو کارپوهان دي، هغه یو هم له دغو متاثرو سیمو نه دي. دا غزه د خلکو رائے نه غستل کیږي او په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې خلکو سره امتیازي سلوک کیږي. دا هیڅوک نشي ردولی.
پخوانی سینیټر ثنا بلوچ وایي چې د پاکستان تر ټولو مهمې مسلې په قبایلی سیمو کې ترهګري او د بلوچستان ستونزه ده او که رسنۍ په اړه خبرې نه کوي نو دا مسلې به ورځ تر بلې غټیږي او د وړو قومونو د لا خفه کېدو او بېلېدو سبب به جوړیږي.
د بشیر ګواخ رپورٹ مورې دو وخت شه 2:30 بجې نو راځي چې د انیسا جمل نه د خبرو لنډی زورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون پردی پر امریکا لدی لکبل انتقاد کړی چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د افغان زندانو په سپارلو کې پاتې راغلی. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي د جمرود په شاګې سیمه کې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره سامان وړونکي ګاډي باندې برید شوي چې پکې یو ډرایور او یو کلینډر ژوبل شوي. د پاکستان حکومت د راتلونکي لپاره د پټرولو، خاورو، تیلو او سینجه په نرخونو کې د اضافي او د ډیزلو په نرخ کې د کمی کولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د عراق د بغداد چارواکی وایي چې د بغداد په یو پر امن ځای کې د یو موټر بمې چاودنې له امله څلور عراقیان وژل شوي او لږ تر لږه یو لس ژوبل دي. د لیبیا د کورنو چارو وزیر د هغو کسانو شمېر څرګند کړی چې تېره اونۍ په بنغازی کې د امریکا پر کونسلګرۍ د خونړي برید په تړاو نیول شوي دي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته لاندې خبرونه وړاندې کول. وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو کوم مهم خبرونه خبره کړې دي او د ځنو ورځپاڼو په ادارو کې څرغلي د هرڅ د احمد الله په رپورت کې
ورسپانه جنگ په خپل اداري کلی کې چې کراچۍ او لاهور کې په فیکټریانو کې د اور لګیدو له وجې ک یو خوا په سونو خلک پکې مړ شول نو بل خوا یو شمیر خلک پکې بې روزګار هم شول. او د دې پیښونو وړاندې هم په فیکټریانو کې د اور لګیدو واقعیت را مخې ته شوی وو چې له وجې خلکو ته ځاني او مالی زیان اوریدلی وو. ادارې لیکي چې دا قسمه واقعیت د صوبایي حکومتونو او خصوصا د ضلعي انتظامیه د لاپرواهۍ او غفلت نتیجه ده. ولس ته وړاندې نه د حکومت نه غوښتنه کوي چې دا قسمه فیکټریانې د رهایشي سیمو نه لرې کړي او د فیکټریانو مالکانو له هم په کار دي چې خپلې کارخانې په صنعتي برخو کې جوړې کړي چې دا شان پکې خلکو ته کم نه کم ځاني زیان اوړي. ادارې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت په فوري توګه ګامونه پورته کړي او هغه ټولې کارخانې چې په رهایشي سیمو کې جوړې دي بندې کړي او صنعتي سیمو ته منتقل کړي او خاندارو له هم پکار دي چې د مزدورانو د حقونو خیال وساتي. ورسپانه آج هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې کراچۍ کې په فیکټری کې د لګیدونکو اور د مکمل تحقیقات وکړي شي او چې د چا د غفلت له وجې دا پیښه رامخې ته شوې ده نو حکومت دې ورلا سخت نه سخت سزا ورکړي او داسې ګامونه دې پورته کړي چې راتلونکي کې دا قسمه پیښې رامخې ته نشي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا د ریلوی په بدحالی او تباهی لیکلې ده. اداریا وایي چې راتلونکو ورځو کې د ریلوی خساره د 40 اربوپونه زیاتې دی شي او د دې اصل ځموري په خپل د ریلوی په محکمه کې کیدونکو غلا غبن او په حکومت راضي. اداریا وایي چې یو طرف ته پاکستان سره د انجنانو کمی دی او بل طرف ته خراب او کمزوري انجن هر ورځ په لار کې خراب وي او په ګنټو ګنټو ریل گاډي لیټ رسی چې ورسره اولس هم د سختې پریشانۍ ښکار دی. اداریا وایي چې حکومت ریلوی د بحران نوستو د پاره څو څو ځله بیل اوټ پیکیج ورکړی دی خو بیا هم د ریلوی دغه حال دی او د دې بحران نه د وتو د پاره ضروری ده چې حکومت دې اړخ ته سنجیده پاملرنه وکړي او په محکمه کې دننه کیدونکو غلا غلطو او غبن مخه ونیسي. نو دې سره هیڅ ګرانه نه ده چې ریلوی به بیا د مخکې په شان یوه ګټوره اداره جوړه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ایران ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې امریکا څو څو ځله د پاکستان پوځ راپارولې دي، خو عجیبه خبره دا ده چې پوځ بیا هم خاموشي اختیار کړې ده. د پاکستان پوځ د ډېرې مودې راسې دا خبره کوي چې په شمالي وزیرستان کې به عملیات په دې صورت کېږي چې د هېواد سیاسي او مدني ټولنو لخوا ورته ملاتړ ترلاسه شي. خو یو خبره هم دا امکان نشي ختمولی چې څنګه په ټوله نړۍ کې د امریکا خبره مهمه ګڼل کیږي، نو پاکستان کې هم دا امکان شته چې سیاسي مشرتابه دا خبره ومني. ډان رسپانلی کې د حقانی شبکې بهر ملکی ترهګرا ډله ګرځولو پاړه د پاکستان ردی عمل لا نور حیرانون کې دی. د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتو څنګه په دې لړکې اس بیان نه دی خپور کړی. مقاله لیکي د امریکا کانګرس وایي چې پاکستان د امریکا لخوا فنډس اخلي او امریکا ورسره مرستې نه کوي. ڈونس پانا لکی اوس هم پوسټ د امریکا ضرورت دی. پوسټ دیتا هم اړتیا لري چې امریکا د افغانستان په مناسبې طریقې سره اوزی او الته د استحکام راوستو په لړ کې مدد وکړي. پوسټ د دې ضرورت هم شته چې د نړۍ په سوچ او د نړیوالو مرستو په لړ کې پاکستان په یو صحیح لار کېږدي. بلخوا ټیلیګراف د حزب اسلامي د یو لړپړي غړي غرت بهیر چې په کابل کې له امریکایي چارواکو سره درې واره خبرې کړې له خولي لیکي، تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن لخوا د حقانی نتورک په اړه فیصلې د مذاکراتو کولو هیلې ختمې کړې دي. نوموړي دا هم ویلي د 2014 کال وروسته چې کله امریکا د افغانستان ځواکونه پرېږدي، نو د افغانستان پوځ دومره وسایل نه لري چې د وسلوالو ګوندونو د خطر سره مخ شي. افغان ملي پوځ او پولیس به د دې جوګه نه وي چې مزاحمت وکړي. د دوی مورال ډېر کته دی او دا د کورنۍ جګړې د شروع کولو سبب هم جوړې دی شي. ټیلیګراف لیکي په دې وروستیو کې د بګرام زندان مسؤلیت د امریکا لخوا افغان حکومت ته وسپارل شو. ډاکټر بهیر چې د امریکا لخوا په جوړ شو مختلفو جیلونو کې شپږ کاله تیر کړي او درې واري د امن د پروسې په لړ کې امریکایي چارواکو سره کتلي، هغه اوس وایي په دې کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. امیر بهیر وایي حزب اسلامي افغان حکومت سره مذاکراتو کې ګډون اغستل ځکه ختم کړي چې امریکا یو نږدې ملګری دی.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د کمیسیون ځانګړی پلاوی چې د بشر ضد عملو د څارنې لپاره بلوچستان ته په دوه ورځني سفر تللی و، د خپل سفر په دویم ورځ د پښتونخوا ګوند له یوه پلاوي سره هم لیدلی دي. په کوټه کې د مشر یو خبریال بارکوال میاخیل د پښتونخوا ګوند د پلاوي له مشر عبدالرؤف خان سره مرکه کړې ده. هغه د دغې سفر په اړه وایي
د ملي متحد چې کوم وفد راغلی د دې پښتون بلوچ د ګډي صوبې په دې کې دوی ته کوم مینډیټ حاصل و، د دوی د وینا مطابق د ورکو خلکو او دویما کم خلق بے گناہ وشتل کیجی پا ہم اصطلاح چکو ہم ٹارگیٹ کلنگ ورتا ہوئی بیا دا پشتنخواہ میں یو پارٹی دا وفت مشتتابی چی مشکولا نو پا آخ کمو لاوال او رزی چچنی ولی چی پشتون بلوز صوبا پا کم کم مرحلو سرا تیر سوا بیا لدیت بلوچستان نو مرکل سو دا ٹول صورتیال او بیا دا موجود چی کم صورتیال دای دا پشتون بلوز گڑی صوبے پا دیکی او خواتا دا بلوز اولس دا بلوز دا کامی تیر داغه د طالب علمانو چې کوم ما واره عدالت چې کوم مرګونه کیږي او سره چې کوم خلق ورکیږي لبین ولل کیږي مرد دا ټول عمل غندنه وکړه او د بلوز د بنیادی انساني حقوقو په حمایت کې مو مجلس وکړ او ورسره مو د دې سره چې بدا صبح کې د پښتانه سره چې کوم په دې کوټه شار کې کم بهش 800 مرګونه چې بدې کې پښتون پنجابي سیټلر او د شیعو سنی په تضادات کې او ورسره بیا د هزارګانو او د سنیانو د شیعه پر بنیاد کوم اوس مرګونه سوي دي دا ټول تفصيلي موږ ودوی ته لیست ورکای او بیا مو پدې کې دا غشتنه جنو کړه چې د دې وخت په کار دې پر دې خبره باندې غور وکړي چې د کوټي څتر کراچي چې کوملار د بوري څتر ډیر غازی خان چې کوملار ده پر دې لار زمرد پښتنو خصوصا مال سر دا یو شین نه محفوظه خو پدې کې د دوی له جانب دا خبره وا چې غادا ټیم مش دا دوی نقطې چې دا سری فیرس دي. البته دا ستاسو مجلس دې د ملل متحد کې د نننه چې بیا کوم مختلف شوبې دي و دې ته په کار دی چې تاسو دا ټول شواهد یا ټول اسناد چې دي دا وړاندې کړئ.
د ملګرو ملتونو د دې پلاوي د سفر لمړنۍ ورځ چې موږ وڅارله بلوڅو ملتپالو او د هزار قوم مشرانو دوی ته په تیرو لسو کلونو کې د خپل وجل سوی خلکو لیست وړاندې کړ. تاسو هم د تیر لسو کلو داسې ځانګړی لیست ورته وړاندې کړ چې په کې واځي پښتانه
مزدورانو کار کوي دا چې کوم انسانانو دا مرته بیان کړ.
د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي پلاوی د سفر ته په کوم نظر ګوري؟ چا ولې د پاکستان خپل واکمن په دې کې ناکام اصول چې په بلوچستان کې بشر زده عمل تر سره کیږي او ملګری ملتونه دته مجبور وسول چې خپل یو ځانګړی پلاوی دی ایالت تر واسطه
دا وخت په دې موجوده صوبه کې د نن حکومت د نامه د شی حکومت نسته دغه چې د اړ شوبې د ځونچ کمی ادارې دي دا ناکامي تتللې دي نو بیا په دې کې غوا د بین الملل متحد دلته وفد راتګ او هغه انسانان چې هغه دلته خلک وړي دي بیا یې شهیدان کړي دي بیا یې له مابینه وړي دي نو دا سبب شاید جوړ شو چې دا قوتونه دلته راغله د ملت پاله ګوند په توګه باندې د قومي دا زموږ ملي فریضه وه چې موږ د دې صوبې جوړښت دلته د قومونو مځکه او دلته د دوو غټ قومونو چې د دې وطن اوسیدونکي دي د دې پاک له سیستم مسایل دي نو دا زموږ قومي فریضه وه چې موږ په هغه کې دوی په دا ټول مجلس خبر
ویل کېږي چې دغه پلاوی د پاکستان د مرکزي حکومت په خوښه راغلی دی تاسو چې له دوی سره ولیدل آیا څومره احساس کړ چې دوی له خلکو سره لیدنې خو به تر کوم فشار لاندې نه وي
کوم ټایم چې زموږ وخت دوی مقرر کړی و په دغه وخت کې خو موږ څه داسې شی نه کوم محسوسه چې پر دوی باندې یو فشار و یا د دوی د چا لخوا پر دوی باندې زور زبردستیا وه په کومه کوټه کې چې دوی ناست وو هغه د ملل متحد د نماینده وفد چې کوم کسان وو هغه ناست وو او موږ وو موږ خپل مجلس په ډېر آزاد توګه دوی ته کړی دی
څومره خلکو چې له دوی سره لیدلې دي اکثرو خلکو دلته په غیر قانوني توګه د وژل شوي خلکو لیست دوی ته وړاندې کړ نو څه فکر کوي دا به څه نتیجې ولري
اوس دا خو نو چونکی یو بین المللي توګه باندې یو داسې فورم دی چې دا په ټوله دنیا ته په مختلف ملکونو کې چې هر وخت داسې واقعات دغه سوي دي دا هغه ملک دغه حالات پر وړاندې کې بیا دوی ځان ته قدمونه اخیستي دي دا به هغه وخت معلومیږي چې دوی دا ټول خلکو مجلسونه راغونډ کړي دا شهادتونه راغونډ کړي دا بیا بعد کې معلومیږي چې دوی تر کومه د پدې کې اختیار لري او څونه پر مخ دا خبره به وایي
دا وو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی عبدالروف خان چې د مشالې خبریال بارکوال میخیل سره مرکه کړې و او زو مومندو جنسي ته د کوزو مومندو جنسي په اقرب ډاک سیمه کې د فاټا رورل ډیولپمنټ پروجیکټ له علاقه برانی ډیم جوړ شوی دی چې پرې د ځایي اولس ډېره د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او دوی وایي چې په دغه سیمه کې په اول وار دوی د جوارو فصلونه کم کړلي دي په اړه نور تفصیل د مشالې خبریال کوي
د کوزه مومند جنسي یو کغوند په اقرب ډاګ سیمه کې باراني بند جوړ شوی چې ځای ولس پرې د جوارو فصلونه هم کرلې دي او ولس وای چیرتا په اول واري په خپل زمکو کروندې کړې دي د ډیم جوړون کې ادارې فاټا رورل ډیولپمنټ پروجیکټ چارواکو سمو د وړاندې مشاد ریډیو ته ویلو چې لدی بندا د 1500 نه تر 800 جربه پورې زمکه خړوبېدل شي خدا سات ولس هم لګیا دي او د بلډوزرو په مرسته د کروندې د لپاره غریزه سیمه د هوارولو او د کروندې جوګه کولو کوششونه کوي
ما متبر خان نامه ده لکه مطلب دا دی چې دا جوار وسولار دي بوټي په خيسته ښکاری دا وطن په خيسته ښکاری په دې علاقه مانی دا دلته شړه وا لکه مطلب دا دی چې زمونږ د سکلو بنوي او وسه شکر دې وبويږي ډیم روان دي خور مانم روان دي او پلختیم روان دي
غنی رحمان نومي یو بل سپینګری وای کچری حکومت دا غوي نور زمکو ته د نهر جوړولو منځوري ورکړه نو هغه به ور سره د مزدورانو په لړ کې مرسته کوي
لکه چې کوم دې حکومت سره هلپ کو پدې کې کدا لخت دګن چرته مخکې شي نو کدا لخته جړې دغه خورتل ویدلې وي دا ټول اقرب ډاګ دې دې کوم دې ټویل دیم چې کوم دې ته جوړ شوی دی دا ټول علاقه به دې کور کړې وي
په دې بنسک کال په اول ځل د جوارو فصلونه کرل شوی دی او د جوارو د ځمکې مالک سید اعظم وای د اقرب ډاګ اولس د بند ننداري له هم راضي او ورستو د جوارو فصل هم خامخا ګوري ځکه په دې ځای کې کله هم فصلونه وړاندې ندی شوی
اوس په ټول علاقه به مخکې سوکړه وړې را سخته په دې علاقه کې د سکیانو چاګي کې وګڼو دا خطه علاقه له بدل تزمن یو پیل هغه ته وبول راتل موږ دا پټیم دا هغه د وجه شړو دا چې موږ پټه کرو کنه نو ته پټی له وګور کوله کلی له وب بنو د سکل وب بنو بس به پټی شړ کو زخرې پاک را خاموش دی مې غلار کو بهر کو او کی باندې غلار خپل لګړې
دا بند جوړې دوړان دي د سکل د وب هم ډیر زیات مشکل وو نظر لال کاکا هغه ستونزې داسې وای
دې متراون د خوړ نه ټول نبا زو خاطر لو ام دیجن وړي په خورو په دغه باندې خاطر باندې کاولا او څکل لو بم د دې خوړ نه وړلې منګه خپل خال ما خو مخا بادا کړي او ټویل شان می کړي خو دا کار او بم د نو بو وای کنه اخر کو ته می پری خو سه ماشين وتا زادو ما بندو ما او بس است می اخر کو نه وړي
اصرار خان هم یو ځای وسیدون کې دي او دغه په وینا دغه زمکه ډېری دي او هر قسمه فصلونه هم ټوکوي.
یره دا ډیم خو زمونږ د خاص کر د خراب ډاک کلی د پاره کنه ډیر پیدا ناکته او د دین ان شاء الله چې ډیر زیات پټي به باد شي. کټول نی نو تقریبا چې 50% لقبته دینه باد شي. یره دلته خو خاص کر جوار غنم او مرچکی کری ځان له خلک کنه به بازارونو کې خرڅی ټماټر شو خخي سبزی نه دلته کری.
ولس د بن په جوړخ ډیر خوشاله او ویلې اوس د کروندې لپاره هم اوبه پیدا شوه او د سکلو اوبه هم ډیر شوه.
تاسو رپورټ وره دا اوس هم بار رسیدلې دي. زما کور زما خلی مولزی ته نن تلی زمنګا په زما کور زما خلی پروګرام کې مولزی د پېښور یو تاریخي خلی دی کوم چې د لوی جنرالي سړک نه په لوسی په لار په 1 کیلومتر کې بر اړخ ته پروت دی. د دې خلی آبادی شپږ زره ده. دا پروګرام درته زمنګ همکار اسرار تل جوړ کړی دی. راځي چې په ګډه وره
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه ستاسو ملګری محمد اسرار اتلیم او ستاسو خپل خبرونه د زما کور زما کلی. نن غواړم چې تاسو یو داسې کلی ته بوزم کوم چې مولازی نومیږي او د پېښور د ټاون د علاقې نه په 1 کیلومتر کې پروت دی. مولازی کلی شاوخوا شپږ زره آبادی لري. د دې ځای په تاریخ، د دې ځای په کلتور، د دې ځای په زمیداری، د دې ځای په تعلیم او دغه شان په خوویړ خور باندې بنم. د دې ځای د اوسیدونکو سره خبرې کوو. السلام علیکم. خپل نوم راته واخلئ او دغه ملازو په حق لره توې چې دې ته ملازی ولي وي.
وعلیکم السلام. زما نوم شهاب عزیز ارمان دی. ټول نمخ کې ستاسو د مشال ریډیو خصوصي شکریا ادا کوم چې موږ دغه مکرکه چې د خپل کلی باره کې تاسو سره خبرې وکړو. ملازی یو زوړ کلی دی. د اکبر بادشاه په دور کې دا کلی سر وهي چې دا باد شوی دی. ملازی دې ته چې کوم روایت دی دوه قسمه دي چې دې ته ملازی ولي وي. لومړی خبره خو دا ده چې د اکبر بادشاه دور خو شادلته یو سړی و چې هغه دا کلی آباد کړی و. هغه په مولا بابا باندې مشهور و. دویمه دا خبره ده چې په ملازو کې 50% نه زیات آبادی ده د مولیانو ده. مولیانو چې کوم خاندان دی لومبه خبره چې کومه ده دا زیاته مستند ده. بل مولازی چې کوم دی نو دې سره خوشا کې لکړی کلی دی. بیا ریګی کلی دی چې هغه په خپل ځان باندې یو تاریخي کلی دی. ورسره شاهه دغسې پوټورونه دغسې نور ښه آباد کلی پراته دي. که د دې کلی د تعلیم په حواله مونږ خبره کوو نو دا کلی دغه تاریخ ډیر زیات ځلنده دی چې په مولازو کې یو شمېر غټ افسران د آرمی دا چې کوم دی پیدا شوي دي. په ماضي کې هم اوس هم لکه په ماضی کې د جنرال غلام حسن خان نوم دا چې کوم ډیر مشهور دی. دغسې کپتان غلام نبی خان، دغسې کرنل مشتاق، دغسې میجر تاج محمد، ورسره نور داسې ډیر. بل ملازو په دغه حواله هم یو ځانګړی مقام لري چې کال 1904 کې محمد اعظم خلیل مرحوم تعلیم د استاد د شاګرد د سکول په حواله لومبه ناول د شاهین په نامه چې دا په پښتو کې په دې موضوع باندې یعنی په تعلیمي موضوع باندې لومبه ناول دی. دا په 1904 کې غی لیکلی چې دغه وخت په زما په خیال د پښتو د ناولونو شمیر شل خوشاو. بل دلته ریدی جان استاد یو ډیر ښه د چاربیت شاعر تیر شوی دی چې هغه دا داوه کوله چې زه به د فردوسی د شاهنامې په شان یو چاربیت چې هغه به روان یې لیکم هغه خپل کوشش کړی او د هغې څه پاڼې اتیا یا څه د پاسه اتیا دا اوس هم مېلو شوي دي. دې نه علاوه مریم خلیل دا یو جینۍ ده چې د ملازو په تاریخ کې یو ډیر غټ کردار لوبولی دی. دا د پاکستان لومبی جټ فایټر پایلټ یعنی د جنګي جهاز چلوونکي لومبی پایلټ ده د پاکستان چې دا د دې کلي کې پیدا شوی ده. ملازو یو بل مستند حواله د ادب او د فن په لحاظ سره دا چې ګلاب شیر استاد په دې کلی کې پیدا شوی دی. چاته 250 کاله د میډیا نه د پښتو ژبې او ادب خدمت د فن په ذریعہ باندې کړی دی او داغه د وینا مطابق ما خپل لومبه ټپه چې ویلې ونه هغه وخت چې د 50 کالو ما داغه چې کم کنټریبیوشن دی کومه حصہ د برخه په پښتو ادب کې نو هغه د قدر وړ دی. یو دنیا هغه پیژنې او هغه مهم دی. دا هغه فنکار دی چې د خاطر افریدی داسې کلمونه به وی چې شاید چې کتاب نی راغشتي خو دې سړي ته یاد دی.
داسې مهم مقبول ترین یا د ټولو مشهور کلام چې ولست رسیدلی دی که زموږ اوریدونکو ته یاد کړي.
ستا منزل منزلونو کې یم، رسیدو امیدونو کې یم. دا د خاطر افریدی هغه کلام و چې ګلاب شیر استاد په لومړي ځل په میډیا ویلو. دې نه مخکې خاطر افریدی په میډیا باندې چا نوم متعارف کړی. د طب چې کوم سهولیت یا خیبر هسپتال دی نو هغه موږ سره شپږ اته کیلومتره فاصله باندې دی. سکولونه پرایویټ دلته واتو پورې سکولونه دي. د جینکو یو سکول شته دی. د مولازو ځمکې دا زرخیزی دی. فصل کوي پړونه شته دلته کې آبادی چې کوم دی ښه ده. ځوانان ډیر دي
دغه راته وی چې د دې ځای د تاریخي حوالو سره کله کله دلته ځینی ودانې هم شته ستاسو شاوخوا.
دلته د مولازوري کې چې کوم غټه هدیره ده نو په هغې کې دغه یو شیخ بابا په نوم باندې چې کوم مزار دی نو دا تقریبا د اکبر پاچا د دور نه پس دا سړی د جون کولو نو دا یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی د دې علاقې. دې نه علاوه د پلوسی په د خوړ په غاړه باندې چې کوم مزار دی اکبر پاچا جوړ کړی دی د دغه مرید و شیخ امام الدین یعنی اکبر پاچا دغه مرید و دغه پیر و. نو اکبر پاچا د وفات نه وروسته دا مزار په ده باندې جوړ کړی چې دا د مغول تاریخ آثار قدیمه یو ډیر ښه مثال دی. په دې ځای کې دې سره یو ډیر ښه جومات دی ورسره چې کوم دی په مختلفه فاصله باندې مورچې جوړې کړې شوي دي د جومات او د مزار د حفاظت لپاره.
د ملازو الکه الکه توره او د لونګې چینار دی ونه دغه سندره ولسی خلک د ملازو پورې تړي. د دې شامنظر څه دی؟
د دې سر پته تر اوسه پورې نه لګي. شاید چاته اندازه وي دا کېدیم شي چې د ملازو د الک باره کې ویلې شوي وي. خو کله چې ګلاب شیر استاد یو ستر فنکار دی هغې نه د دې باره کې تپوس وکړو چې یاره تاسو د دې په هکله څه وایي؟ دا سندره چا ویلې ده او د ملازو د چا په هکله ویلې شوې ده؟ نو هغه دا وویل چې یاره دغه یو عام تاثر دی، دا د ملازو هلکه نه دی بلکې دا د ملازو هلکه دی. ملازا په پښتو کې مونږ تماشې ته ویلی شو، یعنی یو ښایسته هلک چې د هغه تماشه کېږي. دا احتمال او شکم موجود دی، کېدی شي چې دا د ملازو هلکه وي او دام کېدی شي چې دا د ملازو هلکه وي.
زموږ سره زموږ یو بل ډېر خوږ ملګری ناست دی، اورنګزیب خان. دغه راته ووایه چې ستاسو د دې ملازو کلي د دغې شپږ زره شاوخوا ودانۍ دپاره د تعلیم څه اسانۍ دي؟
تعلیم باره کې خو زه دا وایم چې دلته کې صرف یو لکه سرکاري سکول چې د نسل کالونه وړاندې جوړ شوی لا تر اوسه پورې سرکاري دی. دغه پرایمري او چې کوم د جینکو سکول جوړ دی نو هغه هم لکه همغسې دی. نور خلک دلته کې تعلیم کې ښه د انټرسټ لري چې لکه مشران غواړي زموږ بچي دي تعلیمونه حاصل کړي. دې کلي نه بهر تعلیمونه دپاره لیږي. دغه رنګې پرایویټ سیکټر کې چې کوم سکولونه دي لګیا دي په هغې کې په تعلیمونه کوي. خو زموږ بچیانې جینکې چې کومې دي هغې په دې تعلیم کې ځکه وروسته پاتې شوي دي که تاسو زموږ په خو شا کې موږ سره نږدې چې کوم کلی دی شهې او یا ماتران وغې کې های سکولونه او کالجونه شته چې هغې ډېر وړاندې لاړه. او زموږ د کلي جینکې ماشومان یې که وګوري نو هغې دغه پنځم شپږم سبق ویلی دی او بیا پرېښی دی. ولې؟ چې هغې ته دا سهولت نشته دی. کله چا وسره سي نو هغې چېرته بهر ته بل کلي ته بوتلي دي هغې هلته کې تعلیمونه لګیا دي حاصلوي او لکه خپل منډه ترډه کوي هغې دپاره. خو چې کمې نه کوي وجه دا ده چې هغې ته دا سهولت دلته کې شته دی نه. ګینې شهې زموږ د کلي نه بیا نور هم لکه د کلي دغه نه لرې ده پېښور یونیورسټۍ نه څلور پنځه کیلومتره. دغه رنګې متره ډېر سیډ ته بیا پرته ده زموږ د ښاري نه. خو زمونږ د ښاري ته د نږدې وو. خو بیا موږ سره دا چې نشته دی های سکول یا میډل سکول نو زموږ ماشومان جینکې چې کومې دی په دې وجه پاتې دي چې دغه سهولت موږ ته شته دی نه.
د ژوند نورو څانګو سره تړلي خلک دلته نوکر پیشه خلک څومره دي؟ نور کسب کار کوونکي خلک څومره دي؟ کله راته دغه وایي اورنګزیب خان.
دلته کې تقریبا چې د هر یو کسب خلک شته دی، که ترکان دی که ګلکار دی مزدور هر رنګه خلک پکې شته دی. ښه کوالیفایډ خلک هم پکې شته دي لکه تعلیمونه خلکو حاصل کړي دي پخه سیټونو باندې نن سبا ناست دي. وړاندې داسې تیر شوي زموږ کلي تاریخ چانه پټ نه دی. هغې کې هم خلک لګیا دي او هر قسمه چې کوم کسب ګرځي په ملازو کې تقریبا چې هر کې وشته دی.
ډېره زیاته مننه کوم. زمونږ دغه ملګری ناست دی، غواړم چې د هغې سره هم خبرې وکړو. د دې سیمې په زرخیزۍ باندې دغه ملګري خبر وکړه، د دې ځای په زمینداري او د دې ځای په ځمکو. زمونږ د اورېدونکو سره خپله پېژندګلوي لګو کې خپل نوم ورته.
السلام علیکم جی، زما محمد جان خلیل نوم دی. زه د ملازو اوسېدونکی یم او د ملازو یو تنظیم د طرفه د زراعت سیکرټري یم. او زراعت په زموږ په ملازو کې داسې دی لکه چې نه برابر دی. ولې چې موږ ته غټې غټې مسلې داسې دي چې زموږ ته واټر مینجمنټ بیخي نشته. حکومت ته دا پکار دی چې په ملازو کې نه، په پکار دی په پی ایف سیون کې داسې واټر مینجمنټ برابر کړي چې موږ ته د پټیو وخت وبره دي. ولې چې موږ زمینداران دومره مضبوط نه یو. ولې د سپینې خورې ریټونه دومره غټ اوچت دي چې غریب سړی سپینه خوره نشي اخیستی. نننی سیزن د اوږې داسې سیزن دی چې شپږ میاشتې ورته ګوډو زمینداران کې او چې بازار ته یوسي نو کمال درته د دې د ریټ وویلو که نه نو خلک به حیران شي چې 150-120 روپۍ مې دړې. دلته ملازو کې جی غنې کېږي، شولې ورکې کېږي، جوار ورکې کېږي، غنم ورکې کېږي. داسې کسان چې داسې سبزیانې خپلې اورنجل تخمونه ورسره دي چې هغې هر کال ګري داسې اوږده پر اجمین په بازار کې ملاویږي په 120 روپۍ او په 70 روپۍ کېلو. زموږ خلک چې یوسي دې دنه اورنجل شي چې یوسي الله کې منډې والا تي په 100 په 120 روپۍ باندې دړې والی. چې د ګوډي سیزن نو دلته کې غاڼې داسې خاص ټایم نه ګر چاپېره لرې لرې غاڼو د خلک غني وسي. بیا موږ منډې ته یوسو او اوس د اوږي سیزن دی دا موږ سوکنو ته وړو.
السلام علیکم ورور، زمونږ سره خپل پیژنګلی لګو.
وعلیکم السلام، سره تل صاحب زمانو طارق خلیل مشال دی او زه د ملازو اوسېدونکی یم. د ملازو ځوانانو د طرف خو زه دا وایم وخت سره هر څه بدلېږي. موږ ولې زمونږ یاداش هم دمره نه دی چې همدا کلی همدې دګلارې کوسي وي چې په دې کې موږ ډېر چینجز ولیدو. مطلب دا چې موږ به په خپل وخت کې زموږ څه وخت هماغه 26-27 سالې روان دي. د ځوان یم داسې خبره نه. خو موږ به لیده چې موږ به کرکټ کولې، موږ به خپلې روایتي لوبه کولې د مشرانو چې موږ ته کومه پادشي وي کا فوټوګرامو کا کبډي وا دا سانچولو به د کنیر وایتي لوبه با د کورونو کې زنانو هم کولې لکه چندرو شنور دایي چې خپل کما لګدي د شپې به موږ د پټ پټونه وغیرہ کولو نو هغه سیز موږ وینو چې هغه نه پېت شوی دی پټ شوی دی نو د دې ساز رادیو د وساتت نه خبره کول غواړم چې کم اس کم زما په आवाज باندې خلکو دا هم ورسي چې د موږ زنانو له زموږ د نور نوې کوله دا پکارې چې دا لوبه دا دا زړو لوبه او زړو وختونه چې بیا هم راته کې لکه دلته موږ د کرکټ میدانونو د خور په کې ومن کول هغه بیا د سیلاب په وجه باندې موږ کرکټ میدانونه واغشتل شو زموږ هلکان چې کوم دي د غوی د دې طرف نه کټ شو مخې غوړې ده
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو د ملازو د کلی په حواله باندې د خصوصي خبرونه د ملګرو سره خبرې تاسو ورې زموږ د ډیرو نه به دا پوښتنه کوو چې دلته زموږ چې کوم روایت تاسو د ملازو کلی د غمونو د خاده د وجرو د بیټکونو هغه سمره ژوندۍ دي سمره خوندونه ته خلې زمونږ اوریدونکو ته کلی ګوای
بس زه خو به په دې سیس باندې فخر وکم چې د پېښور یونیورسيټي نه صرف په 7 یا 6 کیلومتر کې زما کلی پروت دی خو مونږ پیور کلیوال خلک یو ساده بالکل ټیک ټاک هغه د کلی ښکلا د کلی رنگینه چې کوم مونږ بچپن نه لیدې د مشرانو لیدې هغه ژوندۍ دي مثلا زما په کلی کې چې باران وشي ما هغه د خټو دیوالونه زما هغه خټي دي هغه لس دولس ورځې چې نورو لګیا خټي وچی شي بیا ختم شي بیا دا کرنګ لارې دغه پاتې شي د کلی ښکلا په ساده توپ جوړه ده زما کلی کې ساده توپ ډیر کار دی د کلی ښکلا په دې جوړه ده چې په جری آبادی تر نا وخته پورې ځوانان پکې ناستی کوي خو زموږ دلته ډیر غټ قبرستان دی بس هلته کې زموږ د ماشومان لکان چې کوم سکولونه بیا راشي مازدیګر دی فارغ وي نو د میدانونو پوښتنه به دکه ادیرو کې ګیمونو کې کرکټ کوي نور چې دا داسې نور الکان چې به داسې پټو ته چکر را چکر شي اجره کې کینی کینی ګپ شپو لږ مشرانو سره کینی د مشرانو نه سبور زده کړو کې او نور الحمدلله زه په دې خبره باندې فخر کوم زموږ په کلي کې بالکل امن دی ښکلي ساده مزیدار ښه ټیک ټاک خلک یې زده کرنګ ستانه زیات مونږ ته مخې ته نشته چې په هغې باندې مونږ خفه شو
د ملازو په کلي کې یوې اجرې ته ورځو چې زموږ یو قدرمن مشر پکې ناست دی غواړم به چې د هغې نه د هغې د پخواني ژوند او د اوسني مشرانو د ژوند په حق باندې وپوښتم چې هغې مونږ ته څه وایي السلام علیکم خپل نوم راته واخلئ خپل ځان راته راوپېژنې
عزیز الله زما نوم دی او د ملازو اوسیدونکی یم
که دغه راته ووایې چې دلته مشران څومره دي پخوا به مشران په اجرو کې ناست وو په غم خادو کې به ښه مزیدار ناست وو سپینې ټوپۍ به یې په سر کړې وې په غمونو کې به درې ورځې ناست وو دغه شان به جرګې مرکې کولې د ملازو د مشرانو حال راته لږ بیان کړي
ملازو کې اوس هم هماغسې حالات دي په اجرو کې باقاعده کینی مړی ژوندي تھا داسې کم مړی وشي هغې کې تر درې ورځو پورې هغې کې ناسته پاسته کوي دغسې کس فلاحي کارونه پکې ډېر زیات کېږي مثلا زمونږ اوس دغه دي د یو تنظیم دی چې په هغې کې نوجوانانو ځان سره د کلي علما کرام اخیستي دي که څه کلي کې داسې دغه وشي نو هغې د دې ټول ډیفنس کوي او هغه هلکۍ په دغه باندې په دې باره کې زمونږ کلی ډېر زیات ښه دی الحمدلله
د ملازو په کلي کې د کلتوري او ادبي سرګرمو ځایونه هم شته دلته زلمی شته دلته مشران شته چې خپل دغه هلې ځلې روانې ساتي او ملګری لیکوال هم زمونږ سره دی دغه نه هم رای اخلو خپل نامه راته ووایي
السلام علیکم زما نامه نجیب الله او کلمې نوم زما نجیب الله ناز دی او اول اول خو مونږ د مشال ډو ډېر مشکور یو چې زمونږ د ورکوټي کلي ته یو داسې پروګرام یې راوړو زمونږ په دې کلي کې انشاءالله چې هغه خبر مشال صاحب په دې باندې خبرې کې په امن باندې انشاءالله چې لږ لږ داسې کنټرول راغلی په امن باندې او وخت په وخت باندې زمونږ ملګرو هغه خبره یو ټولنه غونډه جوړه کړې چې د هغې نوم دی کلم پښتو ادبي جرګه او هغې کې خبره په دې نه یو سلور پنځه میاشتې مونږ مخکې د شهاب علي درمان صاحب په واده باندې پروګرام هم کړی وو او ملګري په کلي خپل کلي باندې لیکل هم کوي او ما هم داسې یو څو مصرې غونډې لیکلي دي
زمونږ اوریدونکو ته که دغه مصرې د کلي په حق واوروئ
نو دا مصرې څه داسې په دې ډول باندې دي دا ملازې ورکوټ یې کلی دا شاه زلمي بای په همت آباد وینه او دا ملازې ورکوټ یې کلی د هر شاعر د قلم خولې لاندې راځي نه او ځان خو به ټول پرې زه قربان کړم چې زما کلي ته څوک درون نظر کوي نه کلی زما په کلو بر دی په خو شوق کې چې کېږي صفتونه د ملازو مازیګریا په زړه ناروغو باندې وایه سلامونه چې ملازو کلي ته لاړ شي په ټولو خلکو د ناز وایه سلامونه د نجیب ناز ورته دعا ده څوک ملازو کې د خیر کارونه کړي نه د نجیب ناز هله خوشحال یم چې مې د کلي خلک ټول خوشحاله وینه
ډېر زبردست ډېر ډېر مننه جی ډېر ډېر ښکلی یقینا الله دې ستاسو کلی ودان ساتي مننه کوم ستاسو شهاب عزیز ارمان صاحب بغواړي چې مونږ ته د کلی په حق باندې نور هم څه خبرې دی راته شهاب صاحب څه وایي
ټول نو مخکې خو د مشال ریډیو خصوصي مننه په دې حواله په کار د حکومت چې هر یو کلی ته داسې زی خپل پیغام رسي او غ کلی زموږ په خوګو درنو ریدونکو باندې پیژنې دې سره که یو خوا د کلی والا چې کوم د خوشحالي محسوسه کین نو بل خوا دا یو ښه اقدام هم دی ځکه چې زمونږ اوریدونکو ته پښتنو ته د مختلفو کلو باره کې ډېر اهم معلومات ترلاسه شي زه به د خپل کلی په حواله دغه ووایم چې نن سبا زمونږ په کلي کې ادبي فضا چې کم دے دا ډیره زیاته جوړه ده. مونږ په کال 2008 ایسوی کې یو جرګه د قلم پښتو ادبی جرګې په نامه جوړه کړې وه چې زه د هغې فلحال ستر سکتر یم. دغه جرګې تر اوسه پورې درې کتابونه چاپ کړي دي او 15 کتابونه زمونږ د چاپ مرحلې ته پراته دي. دې نه علاوه تقریبا 100 نه زیاتې مشاعرې د دې جرګې په کریډیټ باندې پرتې دي. بیا کلچر ډیپارټمنټ سره خصوصي مشاعرې دغسې نورو جرګو سره چې کوم دی ادبي مازیګری تنقیدی پروګرامونه دا مونږ کړي دي. دې نه علاوه مولازو ته دا اعزاز حاصل دی چې په دې کې په لومړي ځل د فلاحي شورا مولازي په نوم یو داسې تنظیم جوړ شوی دی چې د کلي د 13 جوماتونو علما د دغه تنظیم مشران دي. لکه عام طور سره مونږ دا ګورو چې زمونږ په کلو کې نن سبا څنګه هغه یو روایت دی چې د ټوپک والا سړی مشري، نو هغه روایت دلته کې نشته دی. دلته علما مشران دي، هغې د اسلام او د پښتو د زرین اصولو په رڼا کې د کلي مسالې حل کوي او یو ښه پرامن فضا دې سره جوړه شوې ده. تعلیم کې خلک دلچسپي اخلي، تعلیم طرف ته د خلکو پاملرنه ډېره ده. داسې خلک مونږ سره شته چې هغه نن سبا په ایم فیل کې په پی ایچ ډی کې انټایټل دي، ماسټر زموږ په کلي کې د 100 نه زیات دي، دغسې بیچلر چې کوم دی د 500 نه به زیات دي، دغسې پرایمري، دغسې میډل. نو یو ډېره ښه فضا روانه ده. دا دوام ده چې الله تعالی دې دغه کلی هم دغسې آباد ساتي او د دې کلي په شان دې الله تعالی د پښتنو هر یو کلی آباد او ودان ساتي.
ډېره زیاته مننه کوم. د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو، په پېښور کې مولازو کلی ته لاړو، الته دا غزې د مشرانو سره، دا غزې د تعلیم یافته سره، دا غزې د زلمو سره خبرې به تاسو اورېدلی وي چې د غزې روایت څه دي، د غزې تعلیم څه دي، دغه کلی څومره ساده دی، دغه کلی څومره پرامن دی او دغه کلی څومره ښکلی دی. زه محمد اسرار تل ستاسو نه رخصتېږم په دغه هیله چې په راتلونکي کې به بیا هم داسې ښکلو ښکلو کلو ته ځو او دا غزې خواږه خواږه روایت، خوږې خوږې خبرې به تر تاسو در رسوو. په لوی الله سپارم.